پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ د مشر څرګندونې لرو چې طالبان په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو او په هدفي وژنو تورن کړي دي. د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه له احمد تکل څخور.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي طالبان په ښکاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سره په مسکو کې وګوري، او تمه ده چې ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هېوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارد مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وای طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینت مکنزی پرون منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې داعش ډلې هم یو شمیر بریدونه کړي، خو د ده په وینا د هغوی بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي وو چې طالبانو په حملو کې زیاتوالی راوستی. طالبان بیا وایي چې دوی تاوتریخوالی او په لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوې هوکړې پر موادو عمل کړی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یو آنلاین خبری غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پیوسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخار وضعیت تکړه چې خغلی اتمر به د فبروري له 23 څخه د فبروري تر 28 پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په 13 میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلول وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د 209 شاهین قلوردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل دا عملیات پرون مازدیګر مهال د نهر شاهی ولسوالۍ په ترکمنیا سیمه کې وشول چې په ترڅ کې 9 وسلول وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارز راغلی چې د چاربولک ولسوالۍ په ګورتی پی سیمه کې هم په یوه نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هېوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارد مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی چې دا ګام بشري مرستو ته د نورو هېوادونو د هڅونې په هدف د 9 لویو صنعتي هېوادونو یا G8 په غونډه کې اعلانېږي. د امریکا یو جګپړی چارواکی ویلي چې امریکا به د کوواکس نړیوال پروګرام ته سمدستي $2 میلیارد ورکړي او $2 میلیارد نور مرسته به د 2 کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې د واکسین عادلانه ویش ته لاره ورکړي. کوواکس یوه نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې په 40 زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې تنظیموي. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو په هدف د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځیانو کار واخلي. جنرال کینت مکنزی منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون خبریالانو ته وویل پاوز غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکیچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو کار واخلي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سلیوان د کرملن هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل متحد ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پرولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو ایجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغې ډلې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو په نښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحد ایالات په دې برخه کې د یو مناسب ځواب اړغه ورکوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 24 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې ازادۍ په سرغړونه مجرم وپیژند او په 3.5 کاله تعلیقي بندي محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري. په داسې حال کې چې ناوالنی وایي دا حکم سیاسي انګیزه لري. نوموړی 13 میاشتې له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قومندانی مشر جنرال مکنزی طالبان تورنوی چې د افغانستان په شارونو کې په هدفي وژنو کې لاس لري. د جګپوري امریکایي جنرال د طالبان او داعش د بریدونو پرتله هم کړې ده. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. بل لور ته به دا واوري چې ناټو پریکړه وکړه که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وو خپل پوځیان به وباسي. د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت ژمنه کوي چې د لویو لارو په اوږدو یې د پولیسو له لوري د پیسو د اخیستو مخه تر یوه بریده نیولې او دا هڅې به نورې هم ګړندې شي.
یو سر شپږتیا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام هم لرو چې د غاښونو ناروغۍ ته ځانګړی شوی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانی سنت کام مشر وای طالبان پښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسول دي. د جنرال کینګ مکینزی تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موګه دا منو دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیات دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موګه دا موضوع له نشتې له خپل شریکانو سره تعقیبو.
د امریکا د مرکزی قومندانی مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي او په شارونو کې د هدفي وژنو عاملان هم طالبان بللې دي. جنرال کینټ مکینزی د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خبرېدو مخکې ناټو ته مخه کوي. د ناټو عمومي منشي کله افغانستان د پوځي ځواکونو د استلو په برخه کې د دې ټلوالي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. نو او بخشی کومه پریکړه ونه شوه، خو یان ستولتنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې ارتباط لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې د اورکم غوښتنې ومني او د ده په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پریکړې. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره په خپلو شمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې اړیکنه پالي. مخکې تر دې چې د ناټو د عمومي منشي دغه سرګندونې تاسو ته خبرې کړو، د جنرال مکینزی سرګندونې له کابل په دې راپور کې
که څه هم په افغانستان کې د تا دو د ملامتیا غوته تل طالبانو ته لوکي کی تازه یو ځل بیا امریکا طالبان د تاریخوالي رئیسیت دو مسؤل بارل دي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانی مشر تیر ورځ منځنی ختیځ د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاریخوالي زیات کړی. جنرال کینټ مکینزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو خبره دغه ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګ دي. مکنزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي او ځینې ښارونو کې هدفي وژنې هم ترسره کوي. مکنزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته ورپېښ دی. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قوماندانو ویلي وو چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. تازه طالبانو د امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. افغان حکومت په بیا بیا طالبان د تاوتریخوالی په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمي په پرتله د ژمي په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا ویلي چې طالبان مشرانو خپلو قوماندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې تمرکز د کندهار، زابل او روزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د عمران خان او د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولي مسعود تر لیدنې وروسته ویلي چې خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هاري نه هوادیږي، باید سیاسي حل لاره ورته ولټول سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې یوه مهمه برخه له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو پریکړون او همداشان د تاوتریخوالي را کمول و. بله،
مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکنزی وایي چې طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړی دی او باید تاوتریخوالی کم کړي. بل لور ته د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وی آنلاین غونډې ته چې د ناټو د دفاع وزیران پکې راغونډ شوي وو وویل چې طالبانو باید اور کم ته مخه کړي او ده وویل چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دی، وضعیت پر اساس به خپل ځواکونه کموي او یا هم خپل ځواکونه به باسي. د دې څرګندنو تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ناټو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راز پریکړه ونه شوه. د ناټو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د می د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسیدو سره به د ناټو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همداش په ورځ په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې موږ تمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
تا طالبانو لدې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا سجره د پری خبرونه کې په وړاندې واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې له ایران سره د 15 جمعې او ډلې په غونډه کې ګډون کوي. خو مخکې تر دې چې دی راپور ته مخ کړو، د افغانستان په اړه یو امنیتي راپور بیا هم راخلو. د افغانستان د کورونیو چار وزیر مسعود اندرابی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته پلویو لارو کې د پولیسو د پیسو د اخیستو په اړه ټول شکایتونه په خپل څیړي. د شاغلی اندرابی په خبره د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به پلویو لارو کې بشپړوي. د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د دې ستونزې له کبله د بارونکو موټرو لویو شرکتونو کاري احتساب وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د لویو شرکتونو باروړونکو موټر چلوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسؤول وسلوال ترې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خود کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی دې ډول شکایتونو در رسیدنې ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکل لیدې ورسته په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذوي پاړه ټول شکایتونه په خپل څېړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمیرې هم اعلان کړي چې شکایت کوونکي پرې خپل ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبري د ستونزې د حل لپاره ګرځیدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ یوادوالو د شکایتو درسیدګي په خاطر باندې د کورنل چارو وزارت وزیر خپل مسولیت اخیستې دي چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په ورستیو کې د کورنل چارو وزارت رهبری په اساس یو سره شپږت یا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او د خپل وظیفونه وښه شوي دي.
خغل آریان له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي، خو پر لوی لارو د باروډونکو شرکتونو مسولان دي خبر ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه عبدالي د مسافروډونکو باروډونکو ترانسپورتي شرکت مشر احمد شاه دورانی وی پولیس او نور غیر مسوله وسلوال ډلې په یو نوم او بل نوم له باروډونکو مسافروډونکو موټرو پیسې اخلي چي د چاره ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه مشتری په جسوت مخامخ ویل چې دا مشکل به نه حل چې جدي د یو دوه ولایتو ته کومندانانو سره رتبه وانهستل سي دا غلا او بندش نه ممکن دي چې کوم موټران بعضی پر رابطامت کوي په خوخه د بربری شخص دا ویل یوې پوسټ نه پریږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو عمل نه چلند دي چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورتي شرکتونو مشر حاجی محمد آصف هم په همدې اندای
شرکت های ترانسپورتی حساب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه کړی، ځین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لوی لارو کې کیږي او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلواله ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خواست ما از مقامات زی سلامی است که دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزې د ژر تر ژره حل او د غیر مسول وسلوالو د مخنیوي سربېره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي راډیو په منځني سپټولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري اوس مشپرونی د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې نور هم د وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 500 جمع یو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وی ډیپلوماټیک حل لارې د موندلو په خاطر د 500 جمع یو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیه بلنه منلې ده. اسمت چاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی، او په عین حال کې په نیویارک کې چې د ملګرو ملتو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13مه همدارز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالد ترامپ حکومت اجرا کړی وو، او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دې تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اتمی موافقه په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړي شوې ده چې ک ایران د خپل ژوندو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځندول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یوه لیکي د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې یو امریکایي چارواکي پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي، کله چې په امنیت شورا کې د یوې په وړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمع یو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیه بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس دا څرګندونه د پاریس په کوربتوب د جرمني، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره له یوې آنلاین غونډې وروسته وکړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنا یې جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیوګانې
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazajradio.com کې هم اوریدلی شي. د بی پولی خبریالانو ټولنی آر اس اف د جرمونو د نړیوال محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه چیرنی وکړي. همدارس په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسله وڅېړي. دغه ټولنه وایي وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمن تړون وشو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او دغه هیواد د خبریالانو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل کړی دی. نور په دې راپور کې
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له څارنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسول رضا موینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تفریخوالي کچه لوړه سوې ده.
و این
آغازیست برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمه ته د تحقیق او څیړنې د پیل پاړه د بی پولی خبر اعلانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبر اعلانو مرګ او د خبر اعلانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی او دا د نړیوال محکمه صلاحیت دی.
در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو 4 میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلې چې مقابل اړخ مجبور شي د وختونو ته غاړه کیږي. زموږ باور دی چې د خبریالانو وژنه همداسې دوام کوي. د بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې د افغانستان وروستۍ دوه لسیزو لوی لاسته راوړل ده د لاسه به ووځي.
دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بیپولی خبریالانو سازمان د یوناما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د هدفي وژنو د عاملینو په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې او په یو مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د کورنیو چارو له وزارت سره د همکارۍ د تماس ډله جوړه کړې تر څو د خبریالانو امنیتي ستونزې هوارې کړي. څه موده وړاندې د بیپولی خبریالانو په کلنی راپور کې په 3 کلونو کې افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره له مرګونو هیوادونو بلل سوی و. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په کابل کې د تلونیوز پخانی وجان یما سیاوش، په غزنی کې آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوند او د غور غږ راډیو مسول بسم الله عادل هغه خبریالان دي چې په 3 میاشتو کې وژل سوي. که څه هم افغان دولت ویلي دي چې د ځینو خبریالانو قاتلین یې نیولي، خو د ځینو خبریالانو وژونکي لا هم نه دي پیژندل سوي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کښې وریا نه دی سوی. څاروي مو د مرګ سره مخ دي، واښه ستانه نه شی ستا. موږ غږ دي تر لوړ مقامو پورې ورسېږي. موږ سره دې مرستې کومکونه اوسي. موږ حالات د مرګ په حالات کښې یو. نیمګور کورونه وکړي مو ولاړې راته. اوس هغه هم نارې وایي چې موږ ته شی نه ماسر کړي. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زدمنو دا چې شرقي علي آباد د سکلو پاکې اوبه نه لري او همیشه د مرضونو سره لاس او ګرېوان. هیله مو دا ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل و فصل کړي. ډېره مهرباني به مې. وسلام په احترام.
زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. عبدالله یم. زموږ زابل په ولایت کښې په دا برېښنایي دفتري کښې ډېر قومیت او درغلي کېږي. څوک چې وایسته لري د هغه چا ده ژر جوړېږي. کې وایسته نه درلوده د هغه ده په میاشتو میاشتو پاتې. زموږ ستاسو کښې د راډیو د لارې څخه د دې ولایت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه طرف باید په دې کښې ونه سي او نه باید وایسته کښې ځای سي چې د هر چا نوبت وو هغه باید خپل نوبت باندې جوړې سي. نو غوښتنه نمو باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ تر څو دغه اجراءات وکړي. وسلام.
زه د سپین بورلک ولسوالۍ زنګ وم. دغه د ملي دسترخوان هر شی چې راوتلی مسګر شی زما سره سوی دغه زما غږ دی او د پوړو چارواکو ته ورس. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه مو واورېدل. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوه منی مې کې یعنی له دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د غاښونو د درملنې په اړه تاسو ته معلومات ترکوي، او په دې برخه په دې برخه کې به تاسو د ډاکټر څرګندونه ووري. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. زموږ پرونی د سهار لوو د ماښام تر وو پورې په دې سپو اوریدل شي. دولس بجې او 30 دقیقې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل څخه.